کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ او د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. خو ښاغلی عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلې دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 2 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څور ازره په دی خو په استرالیا کې ډیر تمرینات سره کړی دي او تمریناتي لوبي هم تر سره کړی دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوب کې ډیر ښه لاسته راوړنې درلودل. هر لوبغاړی په خپل ځای ډیر ښه وزلې ده د پامول نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره انتر سره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جت الوتکې د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وخت وویل چې په پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویل پیښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګیدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر ډیر شو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو او وژونکو ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژور اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 15 رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په وسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبې وویل د مظاهرو له پایله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ هم د اوسې وظیفې یو، لودین صاحب پاکستان کې کوم خبريالان شراغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی په نورستان کې بزګران وایي کښتونه ورسته او بارانونو او سیلابونو لمنځ وړي او مرسته ته اړتیا لري.
فصل د منځ وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکي کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمينه برابر شي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل به خپل خبريال واورو چې همدا شپه د ټلیفون لارې را سره وصل دی امید زهیر مل. مهرباني
نوری صاحب. دا د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان تر مستقیمن غواړي چې البته خزینه کار کوونکو یې غواړي چې نور دې ادارې ته د دندو لپاره ورنشي. د خوځو جننی ازادي راډیو سره خپل غوونه را لګیلی تر پای د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړي وای چې طالبانو په رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته وویل چې لدی ورسې وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرستی دی او بیل دی چې کار وکړي بل هیڅ لار نه لري. د وزارت کې کارکون کی چنئی وختنوم یې پراپور کیا چی ازادي رادیو ته وویل
وای هیڅ کار مکوي دروازه درته پرنيستي ده ولاړ شي او په کور کې نه زموږ غاګ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څو خرو موږ بیانن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
یوس مومریم
معترضو میرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګان هم راستولي چې په کلی دل کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم تر لاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپل خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخې نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
تاسو په دې فکر کې وای چې موږ خرڅو موږ کار کوو د تاسو د کار کول په هغه نظام کې ته نظام چې جمهوریت نظام و باقي کې تاسو د پر جواز درکړ او چې صد کوی چې کار وکړي. دا هیڅ نمي نظام د اساس هم بدل شوی قانون هم بدل شوی نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکل دي چې صد نشي کوي چې سړی چې یو د پیوی داری کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکرې سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیا تر سنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خزو ته ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي چې دوی د فکرې په خلاف اعتراض وکړي دا د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزو وایي چې نو وړي له یو غرفي خبرې کول یو دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې فکرې په اړه وپوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. لدی وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړي ویو تر یو وخت وچی د ځان پر ځای کوم نارینه ورمالی فکرې. طالبان داسې مهال ورسربلی په افغان جنو خصوص محدودیتونه زیاتوي چې پیروړې متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د خصوص د حقونو د نقض لامل دی ویزې بندیز ولګاوه. تر خوای لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د جنو د خونځو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګولې.
مننه زهیر مل صاحب. دغه ورستای اقدام آیا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د عملی کې دوی و نه خده چې ویلي د پټول دولتي ادارو کې باید طرز عملونه او قوانین وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دی هغه باید لغوه شي. آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه ورستای بهیر پیل شوی دی د طالبانو چارواکو سندي ویلي
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه ترلاسه کړي، ځکه دا په خپلو خبرو کې واضح وایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلي په ماده وار شکل باندې پکې دغه موضوع یاد شوی ده چې ښځې او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دغه قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغه ادارو چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ورسېدلي.
مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورزي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو واوریدل ویل، د بشري سرچینو رئیس ورته ویل چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او نارینه ته د ګډ کار کولو اجازه نشته ده. د ښځو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون لارې هم د شبر سره وصل شوی. اغله تو تخیل خبرونه ته خراغ لاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا خزي یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته اوریدنو ته اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې حکومت ټولنه کې خزي نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې د پرمختګونو کې بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. دغه د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د سانې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلې او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرې دي. همدغه په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې خبرې کوي په یو وزارت کې ورته ویل کیږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نشي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه وستل کیږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړي د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دند ګمارلې دي، دوی ولس ته وړاندې کړي زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر خزي امدا افغاني خزي چې دا ټولنه را جوړه کړې ده، دوی چې د وزارت نه د خزو لکه په غو باندې بندیز لګي چې دوی د کار ته ناراضي. تاسو د څه فکر وکړئ چې د خزو کې دا څه څه ونشته چې د غو خاوند یا د غو د کور سرپرست نشته، د خپل د کور سرپرستی کوي، نو کاغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دنګ تر او لګي. بل یو خدای چې ورتیا ولري لیاقت ولري همت ولري شهامت ولري ول یو نارینه دغه ځای باندې کار وکي ول
اغله تو تاخیل دغه حادثه چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روان دي چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کیږي چې باید د خزو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید هغه درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دغه فشارونه بل عکس برعکس نتیجه نه ورکړي؟
زه د فشارونو اصل فشار ګڼم، کچر ته د نړیوالو دوکانه په افغان حکومت باندې چې فیلن دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به موږ لیدلی. اوس ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کیږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کیږي، هغه لاریونونه حمایت کیږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپل حقوقو لپاره راپورته کیږي لاریون کې په هغو ډزې کیږي، هغه تضمین کیږي، هغه وهل کیږي، خو نړۍ هیڅ عکس العمل نه کوي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چې نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې د یو میرمنې په حق کې زیاتې کېده نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضرب تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو نه زه نه وینم، کله ماته داسې شک پیدا کیږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د پامدغه یو حالت کې تر څه وخته پوري، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپل افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر هم تر وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدای
شي. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارات جوړېدو سره نړیوال ټول مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي،
اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ د افغانستان کابل میدان وای چې ډالر روان دي مختلف مرستې روان دي د چی شي د پاره دي دوی هیا داسې یو نظام سپورت کوي چې د ښځو حق خوري دوی داسې یو نظام سپورت کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي دغه مرستې د چی شي مرستې دي د چا د پاره دي او دا مرستې چیرته ځي یعنی دا هغه مختلفې پښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخو کې کوي چې هغه برخې کې د ښځو په برخه باندې ولې دوی سترګې پټې دي دوی کولی شي یعنی یو د رسمیت موضوع د چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چایم په کوم دلایل باندې هغه دوی منلای وځو چې دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي نه پیغام چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو همداسې یو خواته کېدی شي همداسې جدي اخطار ورکولی شي ولې ښځې دغسې د سانې نه ویستل کېږو همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي تاسو وګورئ مونږ نارینه روباټساز نه لرو مونږ نجونې روباټسازې لرو چې یعنی ډېر په شایستګي سره د افغانستان استازولي کولی شي نن همغه نجونې همدغې ته ورته نن نجونې ټولې په کورونو کې دي د خپل سرنوشت خبرې نه دي در به در هر خواته مسافرې دي یعنې ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوهې څنګه دوی ورته فکر کړی دا فشارونه نه دي دا هسې یو نمایشي حرکت دي او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي
مننه کور ودان د بشري حقونو فعال ماریا تو تخیل و چې د طالبانو د حکومت د ورستی اقدام په اړه خپل نظر سره شریکو د طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن خزینه کارکونکو ته ویلي چې نور د کارکولو ته نه ورزي ځکه په یو قانون کې ویل شوی چې په یو اداره کې ښځې او نارینه ګډ کار نشي کولای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اسلام آباد کې مشت لزګونه افغان خبريالان ویل سختو استونزو سره مخامخ دي ډیر دغه خبريالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد ته تللی او یو شمیر نور په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته غوښتنلیکونه ومنل شي. اسد الله لودین په پاکستان کې له افغان خبريال هدایت الله احدی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نوې اقداماتو په باب تری غوښتنه کړې چې خبرلان وای دوی تر فشار لاندې راوستي دي.
له سموته را پدی خو هم دغه اعلانونه خبريږي په رسمي فیسبوک باندې د حکومت کې په د کورنیو چارو وزارت په ویب سټ یو اعلامیه خبره شوی ده تر څنګه په ځینو رسنیو کې هم دغه خبريږي د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو ده په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې ووسی او له دسمبر پورې کولای شي خپل هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا غیر فارمټ ورکوي او دوی کسان کولای شي ووسی له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووسی او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي دوی په ویزه راغلي دي پاسپورټونه لري او کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي یعنی یوارې اگزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي وتلی نه دي د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې خو ویزې لري کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي د ستونزې سره مخ دي ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي نو بیا دا د موږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو.
دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبريالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولې؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګری ته سفارت ته؟
لودین صاحب یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډیر ور معرفي کړیو هم دغه پی2 او د اس ای وی برنامه ته خو دینو کسان اپلای کړي دا ترغلی موږ هغه د ایمیل لاره نه فقط مغیوی ادارې سره په تماس وو ایمیل مو ټکړای دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو تر لګلی وو بیا هغه د ګوګل فارم لاره نه کلسته درې مې واسه یعنی پاکستان ودل ترغلی هغه به درولېږي هغه مولېږي بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لېږلی دي د خبریالانو ته بیا په هغه ایمیل کې داسې یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ تاسو منتظر اوسئ تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ نور چا ته ایمیل مه کوئ تاسو منتظر اوسئ نو موږ منتظر یو یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي امکانات ورته نشته هېڅ ډول روابط نه تامینېږي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ همدا اوس بې وظیفې یو لودین صاحب په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هیواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کوم ادارو سره چې کار کوو هغه پیبند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وای افغان خبریالان اهل تل ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم الله بشیر ته بخښ شو
اکونومیک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د بیوزلی په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خړو خوندیتوب یا بشپړ خواړن نه لري ورسپانې د ارقام د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د هغه سروې پر اساس خبره کړې چې 13 فبراير او مارچ میاشت کې تر سره شوې ده ورځپاڼې لیکلي د خړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یکشنبې په ورځ ونمانځل شوه یو شمیر کابل شاریانو بیکاری او اقتصادي ستونزې د خړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي په کابل کې د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشوت چې بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري امانی زیاته کړ دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بیوازله کسانو ته بشري مرستې ورسولای شي د ورځپاڼې په باور د خړو نړیواله ورځ سش کال داسې مهال ول منځل سوچي نړۍ د کووډ 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجوله ننګونو سره مخامخ ده لیکوال ویلي دغه ننګونو د خړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغه پریکړې ولیکنه خبره کړې چې ویلي دي هر میاشت بنښتې زر تنه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دي میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا شوې ده په مطلب کې راغلي دوه افغانانو کې چې جرمني به له افغانستانه باسي د شوزو بشري حقوقو فعالان خبريالان ساينس پوهان سیاسي فعالان قاضيان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلی د دوغو کټګوریو افغانانو غشتن لکونه به د هغو مدني بنسټونو لخوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړی دي مېرمن بربوک ویلی د بیا مشتیدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد خوندي او د خپل خوښ ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي طالبان الله د جرمني د دیغه پریکړې په اړه سند ویلي خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تګ انتقاد کړی او ویلي دي دوی له هیڅ سره کار نه لري د طالبان الله د ډاټ سره سره د تیر کال اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا شپږویشت زره افغانان له افغانستان استلی او پناه ور کړی ده
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیر بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکو فصل لپاره دومره څلن نه لري چې د تخم لپاره اترې کار واخلي د کرنې او مالداری وزارت او مرستندوی ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرسته وکړي
د مرکز پارون اړوند چتراسو سیدونکو 15 کلن خیر الرحمن لګی دی
او لکخته خالی پټه او بکوی وای بارانونو سیلابونو او د واوري به وخت اورختي کرل کختونه لمنځه وړي دي. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جواري هم ورته نه دی پریخي.
کال اول کې وچکالی و بیخي او دوبو کمخو او فصلونه بیخي وچلو او بیا ورپسې بارانونو شو واوري شولې نو فصل د منځه وړي دي. بیخي د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو د پاره هیڅ فصل نه لرو او خپل خلک نشي کولای چې دا غشيان خریداري کې د بازار نه انتقال کې اقتصاد کې ضعیف دي.
سلويخ کلن نجيب الله هم لورته ستونزو سر ټکوي او وای بارانونو واورو او سیلابونو د کال کړي خواري لمنځه وړي او دوی پر سپین میدان کې نه بولی دي.
څه کال څنګه زمونږ زراعتي فصلونه بارانه او یخ له عمله څنګه ټول تخریب شوي او لوبیا څنګه هم دغه څه خراب شوي دي او لوګان فصل جوار او غنم ټول خراب شوي دي. زراعتي مسولین نشته خواهش ته تازه دادې چې یو صحیح بررسي وکړي او د غریب ولس سره څنګه صحیح مرسته وکړي.
د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله خو سکالی درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې د غستونځي شریکي کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې موږ چارواکو سره غږېدلي وو. همدارنګه موږ همکارو مؤسساتو یون ډی پی ډبلیو پی اف او سره د خانانو هغه ستونزې ورسره موږ شریکې کړي دي. دوی موږ ته ډاډ راکړی او عملي د دې خانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي موږ سره شریک کړي دي. د جملې څخه ډبلیو پی موږ سره څلور سوه بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګه په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه ډی پی او یوریا
د توزیع وعده راکړې ده. خاغلی حنیف وایي د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالدارۍ تکیه دي او سږ کال ورته دواړه برخې واورو بارانونو سیلابونو او ناروغۍ زیانمنې کړي چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمینه برابره شي. نابینایانو د کار تر څنګ د غرض د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حالې په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا بجاشت نور چشمانم خدایا بطاریکی
مصویر علی دا شیر دا غنڈی پا جریان که پرستیج بوایو غنڈ دا نابینایانو دا نریوالی ورزی پا پلما دا دوشن بی پورس پا غزدی که جوڑ سوی و دل تلسکونه نابینایان را طول سوی و او جنو یوای نابی وکری خو ترسنگی جنو نابینایانو شیرن او جنو نوروی بیالی کلی مکالی ولوستی
مکن تکرار
لطفا بعد از این که نخواهم شد دیگر دیگوشتانه کولا چی پا غزنی که دینا بینایانو تا دا کار زمینه برا برسی. علی احمد دا دغا کسانو لجمعه سخه یودای نمولی و ویل
چندین هزار نابینا در افغانستان
پا افغانستان که چو زر نابیناین شدون لری شمیر زیاد لورده که یو وره کارخانه جورشی دا نابینایانو درسی مواد تیار کری دا با دیر خشی. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بسائینې ته رسیدلې دي خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
دلته یو شمېر ښځو او نجونو هم ګډون کړی و. دولس کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. دې نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي، کار باید ورته پیدا شي، یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر دولسم ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو خو زموږ پوښتنې ته یې ځوابونه وایو. خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامې لري. محمد زمان شریفی په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نوموړی دغه غونډې ته ورغلی و او رسنیو ته وویل
په دوه ولایتونو کې شاوخوا تر 600 پوری نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لوري زده کړې ورکول کیږي. له هغه وروسته رخصتوي یا کورونو ته ځي او یا ټولګي وته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګه په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لاملونه دي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د برخه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د پخوانی پرزول شوی جمهوریت نظام د یو شمیر چارواکو او سیاسونو او د وروستیو سیاسي هڅو موضوع څېړلې ده. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوی قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ او د پنشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او 5 ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او دزو او وجل شویری په ټولنیزو رسنیو کې د پیخي ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګون راپارولی او هغه غندلې و. طالبانو دارت کړی چې د ملي مقاومت د ملي جبهه یو شمیر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په دزو وجل شوی وي او د دفاع وزارت ویل چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نښته کې د 5 وسلوالو د وجل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبید الله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت یا چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 12 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. په روسیا کې د یوې پوځي جټالو ته کې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او الوتکه یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشري حقونو تر ډیر شو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چانو وژونکي ځپل غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نور اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژور اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونه له 50 رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوې دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 22 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي.
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د پرزول شوی جمهوریت نظام یو شمیر مخکخو چارواکو سیاسي هڅې ګړندۍ کړي. د شنبه په ورځ د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د بدلون په شعار سره خپل موجودیت اعلان کړ. د دغه خوځښت مشري د پخوانی نظام د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر کوي او د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزای هم د مشرتابه په ډله کې دی. تر دې خوځښت وړاندې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویل د ملي مقاومت جبهه له مشر احمد مسعود سره یې خبرې کړې دي. دغه دواړه خوځښتونه هڅه کوي چې په خپلو سیاسي حلو ځلو سره بیرته جمهوري نظام رامنځته کړي. د چارو یو شمیر شنونکي آزادي راډیو ته وایي چې همدې سیاسي مشرانو ترې وهده د طالبانو د رسمیت پیژندنې مخه هم نیولې، ځکه چې له نړیوالو ادارو سره اړیکې لري. د پخواني سیاسي چارواکو دا ډول هڅې او ګوند جوړونې په څه معنا دي او څه پایله به ولري؟ دوی چې په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري، ولې د سیاسي مبارزې تکل کړی دی؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دي د سیاسي چارو شنونکي شیر اعظم اعظم او د چارو کتونکي بشیر زرماست. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار هم اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. بحث له ښاغلي اعظم پیلوو. ښاغلی شیر اعظم اعظم، ستاسو په نظر باندې دغه ګوند جوړونې په اوسنیو شرایطو کې څه پایلې درلودلی سي؟ هغه هم داسې مهال چې دغه کسان یا دغه سیاسي څیرې پخوانی په افغانستان کې هم فزیکي حضور نه لري.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې افغانستان د ټول افغانانو د کور دی چې شک نشته، او ټول افغانان حق لري چې د خپل کور د جوړونې او د هغې د سنبالېدو د هغو د موفقیت لپاره هلې ځلې وکړي. خو راځو دې خبرې ته چې کوم ستاسو سوال پورې مربوط دي، په دې کې زما په عقیده باندې دا کوم سیاستوال چې اوس رامخته شوي دي او غواړي چې نوي حرکتونه اعلان کړي دي او یا پر د دې لپاره دی لګي وکړي او کار وکړي، دا زما په عقیده باندې یو ناکامه پروسه ده او دا یو ناکامه صورتحال دی، ځکه چې دوی امتحان شوي دي او دوی د افغانستان په هغه حساسه مرحله کې چې د افغانستان د بقا او د فنا مسلې طرحه کېدلې، او داسې حساس وختونه وو چې افغانستان به یا قوي صلحې ته ته او یا به په جنګونو کې لوېدو. ډېر خپل تاریخي رسالت سر ته ونه رسوو. زه شخصا د دې ګواه یم او ما په دې دواړو ساغلو باندې هم په ستانګي باندې او هم په اسمر باندې او هم په محب باندې رایډ خلاصې کړې دي. زه ژوندی تاریخ د وطن یم او دې ته ما صورتحال د افغانستان تشریح کړی وو چې وروره دوه مخمې دي د روسانه دي، طالبان راځي او امریکایان وځي. څه ته ول پکار دي من حیث افغان؟ څه به وکړو؟ څه به کېدلی شي چې یو غنیز ته نه نه وځو؟ د درې سره جواب به دا و چې امریکایان له افغانستان نه وځي، امریکایان د څه لپاره راغلي دي، او موږ له طالب سره په هیڅ صورت باندې حاضر نه یو چې په دغه شکل مذاکره ورسره مخ ته یوسو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو د طاقت او قوت نه استفاده وکړو او دا جګړه په خلاف باندې مخ ته یوسو او دې په زور باندې دې
بل خغل اعظم. اما دغه پخوانی چارواکو تل ویلي چې په روسیو کې امریکا سیاسي لوبه کوله او امریکا دوی په بې خبرۍ کې پریخي وو او طالبانو سره د پردې تر شا معاملې کړې وي. بل اخر خبره دا شو چې طالبان له پوزي لارې کابل ته ننوځي یا افغانستان باندې واکمن شي.
ګوره خبره دا ده چې امریکا لوبه کوله، د امریکا په لوبه کې هم دوی لوبغاړي وو، د امریکا لوبه دوی مخته وړله، د امریکا لوبه که په دې شکل باندې وه نو دوی مشران خو دوی وو، دوی دا پروژه مخته وړله، ځکه دوی له یوې خوانه پیسې اخیستلې او له بلې خوانه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د فیک د افغانمن حیث یو افغان کار وکړو. زه تاسو په کین سره وایم، ما په دې کې مخامخ دوی سره ډېر مجلسونه کړي دي. د دوی کوم لیدلوری به چې ما په هغه وخت کې ولیده، مطلق به دا و چې جنګ چلبه وه او جنګ ته به لمن وهله، که دا د امریکا کمیسیون هم په دې باندې کوله، او که دا د دوی امریکا کمیسیون به دوی یو ناکامه سیاستوال وو او دوی په افغانستان کې هېڅ نوه ځای نه لري.
ښه، مننه کور ودان ښاغلی اعظم. د بحث بل میلمه ته ورځو. ښاغلی بشیر زرما، ستاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د ښاغلی اعظم خبرې واورېدې، اول دا وایي چې د ښاغلی اعظم له دې خبرو سره څومره موافق یې چې دغه ډول خوځښتونه ګوند او ګوندبازۍ هیڅ پایله نه لري، ځکه چې د ده پټکو دا څیرې چې دي ازمایل شوي دي او د افغانستان په سختو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی نه دی کړی؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه هم خپل وار باندې تاسو ته ستاسو درانه میلمه او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ.
اعظم صاحب ډېره ښه خلاصه کړه چې دغه تیری چې دي د ډېر ښه فرصت یې په لاس کې درلوده او شل کاله هلته هېڅ هم ونه کړل. اقلن دوی به چې یو دوه سیاسي ګوندونه هلته تشکیل کړي وای چې اوس دوی د هلې ځلې په دې وخت کې چې امکانات نه لري د هلې ځلې په هغه وخت کې چې ټول امکانات ورسره کړي وای. لیکن د جمهوریت د ټولو هغه اساسي اصلونو څخه سیاسي ګوندونه مهم اصل دی او کوم دی چې سیاسي ګوندونه نه وي هلته جمهوریت وي هغه معنی نه لري لکه په افغانستان کې چې سیاسي ګوندونه نه وو او جمهوریت وو. نو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. کوم سیاسي ګوندونه چې په افغانستان کې وو هغه هم تقریبا یا خاندانی وو یا سمتی وو. نو داسې خاص لوی ګوند لکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان چې په هغه وخت کې وو یا نور ګوندونه وو هغه سي ګوند ته په افغانستان کې په هر وخت کې ضرورت دی دغه شرایط چې اوس دي که دغه شرایطو د چتر لاندې زمينه برابر شي او که سبا شرایط بدلون کړي نو سیاسي ګوندونو ته دغه ضرورت وي. خو اوس د سیاسي ګوندونو چې په داسې حال کې چې دوی ناکام دي او ازمایل شوي موریدي سوي موریدي دغه یو ګټه دغه ده چې اقلن چې حالت په افغانستان کې دومره خراب دی چې تاسو به جنگونو ته لمن وخل کیږي سمتي خبرو ته لمن وخل کیږي. نو په دغه سي ګوندونو کې به اقلن یو اجماع رامنځته شي یو یو د تاسو باغه سرعت چې دغه برا کم شي او کم هغه خلک چې مطرح دي دا خبرې باندې کوي. نو دغه کم ګاونډیان چې موږ کوشش کوي چې موږ په منځ کې نفاق واچي دغه بلک سلوشي.
بله او ښاغلی زرمست دغه سیاسي چیرې چې تاسو هم وایي ازمایل شوی دی او خپل امتحان کې هم تاسو په باور ناکام شوی دی هڅې د افغانستان لپاره ګټورې نه وي اوس دوی له نړیوالو سره څومره اړیکې لري داسې ویل کیږي چې همدغه سیاسي چیرې مثلا د مقامات جبهه مشر په راس کې دغه راس حنیف اتمر مثلا امر الله صالح چې د پخوا مثلا د جمهوریت مهم ستنه وي دوی له نړیوالو بنسټونو سره اړیکې لري او دوی د دې لامل شوی چې دغه نړیوال هیوادونه او بنسټونه له طالبانو سره تعامل ورو کی او طالبان بل اخره په رسمیت ونه پیژني یعنی د رسمیت پیژندنې خند شوې دي دغه چیري تاسو موافق یې دغه تحلیلونو سره؟
بالکل دوی چې دی ارتباطات لري نوم لري او دوی یو ټویټ مثلا په زرهاو په لکاو ځل ته قتل کیږي او دوی په مطرح دي په نړۍ په سټیج کې دوی چې کوم کارونه کوي دوی لابي کوي یو شی کې دالته مشکلات راځي ته د رسمیت پیژندنې لپاره. لیکن رسمیت پیژندل لپاره یوازینی خنډ دوی نه دی دلته خپله طالبان هم د سیکرټ نه کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي د اسلامي اصلیتونو ډیرو مواردو سره په ټکر کې دي چې خپله دوی ځان ته خنډ جوړی شي نړیوالې په رسمیت پیژني.
بله مننه زرمت صاحب کور ودان. ښاغلی اعظم ستاسو په نظر څه کول پکار دی اوس طالبانو ته دغه اڅيري چې تاسو وایي دغه سیاسي هڅه به نتیجه ورنه کی او دغه سیاسي هڅه به ناکامه وي په یو ډول په نړیوال سټیج کې پیژندل سوی مهریدي ځکه چې په نړیواله ساته باندې پیژندل کیږي د افغانستان په اړه باندې له دوی سره نړیوال مشورې کوي. طالبان هم په نړیوال ډګر کې د محل استاد نه لري مثلا ملګرو ملتونو کې استاد نشته اما هم دغه سیاسي چیرې یا په خوانه جمهوریت نظام لا هم خپل استاد لري. طالبان له دغه سیاسي چیرو سره څه ډول مدارا او تعامل وکړي ترڅو ټول په ګډه د افغانستان لپاره کار وکړي او بل اخر د افغانستان اوسنۍ حالت کنټرول کړي افغانان له دغه تاوتریخوالو او دغه اقتصادي ناورینونو نه خلاص کړي؟
ا زه دین صاحب په اول قدم کې حضور د زرمت صاحب خبرو په تایید باندې غواړم چې دا شین په اړه اضافه کړم. یو خدای چې دنیا یا د متمدن نړۍ چې د په هغه په خواني سټیج کې نه ده اکه چې په 2001 کال کې چې پیرسول او مختارل دا ورته حالت بالکل بدل شي ټول پښتون ځان په افغانستان وازمویا د افغانستان په جګړه کې دوی خپل توازن معلوم سو چې دا د جګړې په زور باندې پرمختګ ممکن دی او کنه دی. زه په دې کې دایم چې دنیاوال به په لوړه سطح کې هیڅ کله تاثیر نشي چې بیا د نړۍ ناکام تیرو په سپورت او ملګرتیا کې دا څه ونې پروژې به پیل کړي دې زموږ مې نه ما دا چې کوشني دغه به وی خامخا به وی شرکتونه به وی یا بازي په تیټا ساته باندې بازي ایجنسی به وی چې هغه د خلک را مخته کیو ولې خوري یو بیا له پوندونه مونږ نه بیز لا کیو څو وی لا کی
لغلاک په نتلنه خارجيان په تیر مجلس ټول څه شریکو دغه لپاره به څه پیسې مشي سره پکار واچي او نور د سي بنیادی سم لا خرابونه نشي راولای. اوس خبره پدې کې دا چې زه د احمد مسعود چې هغه ځوان دی دغه پلاټه لري زه احترام لرم د دې کې شک وجود نه لري هغه د تاریخ یو برخه وا مګر دا زما همیش دا توصیه او دا نصيحت دی چې هغه د دغه څه ناکامه تیرو د مجلسیا نه ځان وساتي. په دې کې د دې ارکم کړه یا کوم شخصیت یا کوم څوک چې امید ورته کیږي او یو امید ورته وي هغه هم د منځ دی او دغه د پاره مې دا په کار نه ده چې په دغه جګړو باندې زور واچي لکه کوم چې وستي کوم پروګرام مخته چولې دي. زما په کې د باندې جنگ چې دی نتیجه نه ورته چې ورته وره څلويښتمه نه غنیزه مو څه کوي هر مان باید په دې پوه شي چې جنگ د الله نه نور نه ده. ټول باید موږ خامخا سیاسي دیانو مشارکت
صلح امیزه حرکتونه او دغه تر وګرځو. بله اما اعظم څه فکر نکوي چې همدغه حرکتونه همدغه ګوند جوړونې د سیاسي مبارزو یا د سیاسي مخالفت لپاره اړین دي ځکه چې کچیرته ګوند نوي سیاسي مخالفان نوي نو ډیالوګ بنه رامنځته کیږي.
نه زه ما فکر نه ساتم مګر په هغه ناکامه چیرو چې خو د ملحق سیاست یا د کانیاب راتلونکي لپاره هیڅ تصور نشي کېدلای. موږ خو افغانستان کې دغه بدرې کسان نه دي چې د په ټول چنټلن دا وراو دا غیدا مخکی از ګوین سی وی دي په کار د افغانستان نیوی افغانستان ځوانان افغانستان مشران افغانستان داسي شخصیتونه لري چې دا غوی د لپاره بهترین چانس په مرتګ موجود دی. دا غوی لاس کوین سور نه دی او په جنگ جګړو کې شتین نه دی او په جنگ جګړو کې نو او په وطن فروشي کې لاس نه لري. دا شخصیتونه په سیمه د افغانانو وګرځي او په دای کې او باندې پیدا شوی هم دی راځي چې دا هي په شکل کې راټول شو په خبر په خاطر د افغانستان په خاطر د دې د ملت په خاطر باندې نور د جګړو نه لاس واخلو او مثلا مقامي د توګه باندې د داسې او تحرک یا داسې ورکت په شکل پیژل چې ځان سره پیوند کړو چې هغه افغانستان د جګړو نه وساتي. په جګړو کې خیر موجود نه دی. دنیا مو جنګي جهان مو جنګي همسایګان مو جنګي هیڅ کله زه په دې باندې متأكد نه یم چې دنیا د موږ په دې غم کې شي لکه هم خلاص کی دا په موږ افغانانو فرض دی څنګه څنګه د دې جنجال خلاص کو. په دې کې فکر نه دی چې دا چې شخصیتونه موجود دي دا چې حرکتونه موجود دي په دې کې به تاسو تل کله ګورئ هغه باندې باسونه کیږي هغه باندې نظر انداز کوي. مثلا زه یو مثال تاسو درکوم زه اوس مثلا دا دورانه سر کې ورته وایي چې په شاردی کې په دوبۍ کې د عربي ملکو کې وایي یعنی په حقیقت کې تاسو مطالعه کوي په دې کې څه کوي تاسو وڅېړئ د دې په وجود کې هغه څه موجود دي چغه د افغانستان هلي تر سره کولای شي. موږ مونږ په جګړو باندې مختمه زو موږ د طالبانو سره د اسلامي تحریک د طالبانو سره باید په داسې سیستم مختمه لای شو چې د وګړو ملي حکومت په جوړېدو باندې په یوه باندې فشار راوړو او هغه دې ته تیار کړي چې وګړو ملي حکومت د داسې سیستم سره جوړ کړي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې بدنامه نوم او شهرت ونه لري. ا دې ته په کار نه دا او دې ته زو مګوارم او زه به امیدوم دا دې چې دا کار کېدونکی دی وخت ما
یعنی اعظم صاحب
کوم ودی نه کړه
وبخې تاسو له خبرو داسې کاری چې طالبان په هیڅ ډول حاضر نه دي چې دغه سیاسي څیرو سره چې دغه ګوند جوړ کړي دی مثلا خاغلی حنیف اتمر خاغلی معصوم سانګزای حمد الله مهیب ورته نور څیرې چې په خوانی جمهوریت کې اساسي کسان و یا د جمهوریت ستنې وې دوی طالبان نه غواړي چې دوی سره تعامل وکړي اما کنه وې څیرې مختکیږي ځوانان مختکیږي یا داسې کسان چې هغوی هیڅ ډول سیاسي سابقه ونه لري په تیر جمهوریت کې یا په تیر نظام کې طالبان چمتو دي چې له هغوی سره مثلا دیالوګ وکړي او بل اخر د هغوی وړاندیزونه او سپارښتنې ومني او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
بالکل همداسې ده طالبان په هیڅ صورت باندې یعنی بالکل به هغه جګړې ته بیا ترتیب ورکړي کوم چې په دې باندې تحمل شوی وه موږ دا چیرې به ونه مني او که دا چیرې دې ومني په دې مطمئنه شي چې افغانستان د موفقیت چانس نور لاله او دا کوم چې د سولې او ثبات لپاره لږ روانې دي دا ختم شولې. زما کې د مزادو طالب هم نن سولې کې طالب هم تاسو په کې د سره ویلې چې طالبان لویه برخه نن افغانستان غواړي دوی د امسایګانو دوی د مسافرتونو دوی د مهاجرتونو په تنګ راغلي دي. دې اوس نه غواړي چې بیا هغه ژوند ته ولاړ شي کوم چې په تیرو شلو کلو کې دی په ځلالت باندې تیر کړ. په دې کې اکثریت اویا اتیا فیصده دغه چې شخصیتونه موجود دي دغه چې ځوانان مشران موجود دي د طالبانو پولیسو کې قومندانان او ډېر مخور افغانان موجود دي چې هغه افغانستان د افغانانو لپاره غواړي او هغه دې ته تیاریږي. دا به څه وخت تمکه اخلي ځکه چې یو قوت افغانستان ته داخل شوی دی او په افغانستان کې ډېرې بدې بیرانې پرتې دي او اوس د بدمشانو ډاکوګانو حاکمیتونه د کوم زګرې تجزیه طلبي مثلا فدرالیزم، خراسانیزم، فلانکیا و فلانکیا و فلانکیا و دا کلیماری پاچهی دا کونی دا دی ختمه دست دا خبره نوا طالبان دیر بی قدمون پرته کری دی یواز یواز صبات تا ضرورت تا او پاویش دوی هم انشاءالله ورد دورج نه بهتر خواته جی او اکل پکاره چی برابی روابی تا روابی تینی سی او غاری چی بیو بهترین او بهترین سیستم دا پار مخت ولاتی خونو در تا وست دیجی واری دا چه دلتا هم دا افغانان مسئلتونه دی او هم دا دنیا تا چی رو واری چی باسوبات افغانستان مداری یا باسوبات پا منطقه کی پر امن وطن افغانستان مداری چی دنیا دا پر خطر نوی دنیا تا هم پا کار داده چی لحاق کارو سخلات واخلی کم چی گمازی کی کری دی تا او یاداش سیری بیارا مخته کی چی آغای وار از مویل سوی دی او آغوی ناکام دا دی تاریخ وطنی دی نو دلته د دوه خو مسلتونه زما په کتاب باندې چې سلسله د مذاکراتو د مجلسونه هغه خو ته ځي او دغه سره به موږ انشاءالله د امیدوار یم چې یو بهترین افغانستان ته به انشاءالله
ډېر مننه. زرما صاحب، ستاسو په نظر څه وشي چې له دغو سیاسي خوځښتونو نه له دغو سیاسي حرکتونو ګنجوړونو نه د واحد افغانستان لپاره کار وشي؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې په بحث کې هم وویل شول دا مهال په افغانستان کې داسې یو ډول فضا حاکمه ده، خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې، چې یو ډول خلک ځان مسؤول نه ګڼي، هر څوک پورته کېږي وایي زما حق خوندي نه دی. مثلا ښځې هم دا شعار ورکوي په افغانستان کې، شته اقلیتونه هم دا شعار ورکوي چې زموږ حقونه خوندي نه دي. د طالبانو پر حکومت هم نیوکه کیږي چې هر اړخیز نه دی یا پراخ بنسټه نه دی حکومت. نړیوال هم دې مسلې ته ګوته نیسي، اما طالبان بیا وایي چې نه، هر څه سم دی، حکومت هم پراخ بنسټه دی، د مختلفو اقوامو کسان پکې دي. څه فکر کوئ څه وشي چې له دغو حرکتونو نه چې اوس په افغانستان نه بهر جوړ شوي دي، له دغو نه د واحد افغانستان لپاره کار واخیستل شي او د یو داسې حکومت د جوړولو لپاره ترې کار واخیستل شي چې هغه ټول شموله وي او ټولې نړۍ ته، سیمې ته او خپل افغانانو ته د منلو وړ وي؟
یو خو افغانانو دغه تعدید چې زر تر زره غواړي چې بدلون رامنځته شي اوور نایټ، دغه شی د افغانستان د بدبختیو د ټولو لوی عامل ده. اوس داسې یو انقلاب رامنځته شو چې ویسټرن ډیموکراسي یو دم په یو شریعت باندې بدله شوه او د وینې سیلابونه چې کوم چې بهېدلي وو هغه دغه مخه ونیوله شوه. دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. نو اوس باید لږ وخت دغه نظام ته ورکړي، د حالاتو ته یې ورکړي چې دا بېرته په قلاره قلاره دغه ګرد غبار چې دی دا کینی او بېرته یو صحیح شرایط منځته راشي. هغه د هلې ځلې روانې دي. سیاسون هم په بهر کې کوشش کوي او عام افغانان هم کوشش کوي چې سره منسجم شي، سره راټول شي، سیاسي ګوندونو کې سره برخه واخلي. تنا دغه کوم سیاسي چې تاسو نمونه واخیستل، صرف دغه ډلې نه دي چې دلته فعالیت کوي او ګوندونه رامنځته کوي، دلته نور افغانان، فعال افغانان، بې طرف افغانان، لکه څنګه چې شیر اعظم صاحب وفرمایل، دلته لاس په کار شوي دي او کوشش کوي چې داسې یو منظم شي سره تر څو افغانستان ته په آینده کې ګټه ورسول شي. چې دغه د جملې نه یو د افغانستان د ملي محور ګوند دی چې د ډاکټر صاحب خوشحال روحي د مشرۍ د دلته په اروپا کې هم 13 میاشت دلته پرانستل شو. هغه اعلان یې لا نه دی شوی، لیکن ډېر مخور خلک، ډېر ایجوکیټډ خلک، ډېر بااستعداده خلک په دې کې راټول شوي دي او د هغوی خپل ریپیټیشن هم چې ورته وګوري د ټولو پاک دی. نو که دغسې ډلې راټولېږي سره، دغسې بااستعداده خلک سره یو ځای کېږي او د دې نه یو ښه منظم ګوند جوړېږي او بیا د طالبانو سره په اړیکه کې کېږي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره دا انده د لپاره یو ډېر قدم دی او دا د ټول افغانانو مسولیت دی چې په داسې یو منظم شکل سره راټول شي تر څو دغه خلا چې هلته موجود ده دا بېرته هغه پخواني داړهماران او هغه قومي ټکهداران راډکه نه کړي او هغه خلک چې پاک افغانان دي، تحصیل کرده افغانان دي، کډرونه دي، هغه راډکه کړي. نو دا د هر افغان مسولیت دی، دا صرف سیاسي ګوندونو مسولیت نه دی چې مخکې لاړ شي.
او زرمسب، تاسو دغه تحولات تعقیبوي له نګدې د نړیوالو نبض څنګه ګوري؟ آیا نړیوال چمتو دي چې په همدغه سی او فضا کې له طالبانو سره تعامل مخته بوزي؟ ځکه اوسنۍ تعامل هم د دوی چې دا په یو ډول غیر رسمي تعامل شته، مثلا د امریکا شارج دافیر په دوحه کې چې دا له طالبانو سره کتلې دي، له افغان خبريالانو سره خبرې کړې دي. دغه راس کاناډا تیرونی راپور ورکړ چې څو ځله فکر کوم یار زلو د دوی چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلې دي. دغه راز ملګري ملتونه هم په افغانستان کې سیاسي او بشري حضور لري. دغه ډول تعامل فکر کوي چې بل اخره د سیاسي تعامل لامل کېدل شي، او لکه څنګه چې مخکې اعظم صاحب ورته اشاره وکړه، نړیوال نه غواړي چې نور په افغانستان کې په پخوانی او څیرو باندې پانګونه وکړي یا په خوانی او کسانو ته یو شمیر پروژې ورکړي چې مخته بوزي په سیاسي او دغه راز ټولنیز ډګر کې.
ګورې په افغانستان کې نړیوالو په ټریلیون ډالر مصرف خپل پنځوس مملک هیوادونو دلته راغلي وو، په لکهو عسکر دلته راوستلي وو، هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. او اوس چې داسې یو شرایط راغلي دي چې په ټوله دنیا کې ریسیشن روان دی، او په یوکرین کې داسې یو جنگ خطر شته چې هغه اټومي جنگ ته لاړ شي، نو په داسې حالت کې زه فکر کوم چې د افغانستان د مقاومت کې څوک ډایرکټ برخه واخلي. لیکن که چېرته طالبان تعامل نه کوي او هغه انټرنیشنل لاس چې کوم دي، قوانین چې کوم دي، هغه نه مراعت کوي، نو دغه ډلې ټپلې به قلار لګ لګ به د دې سره کوپک کیږي او هغه ته به سرخو کې جوړي. کله هغه کوم چانس چې په 2002 کې دغه پخانی سوو مورو ته لاسته ورغلی، او فکر نه کوم چې دا اوس به دومره زر سره بیا دوی ته کوم چانس لاسته ورشي.
بله، کور ودان زرمت صاحب ډیره مننه. بحث هم رو پای ته رسوو. راځئ چې لږ زره په دې تم شو. ښاغلی شیر اعظم اعظم، دغه ګوندونه خو واضح خبره ده چې سیاسي حل ځلې به کوي، ځکه چې جمهوریت ړنګ شوی دی. دوی په جمهوریت کې قوي مهرې او مطرح څیرې وي. فکر کوي دوی له سیاسي مخالفت آیا ورها خواته هم تللی شي؟ یعنی داسې وړتیا شته په دغو ډلو کې چې دوی په افغانستان کې مثلا پوځي مخالفت یا هم فزیکی مخالفت تلمن وهي؟ ځکه د مقاومت جبهې خو لا وړاندې نه مقاومت شروع کړی دی، جګړه شروع کړې په پنچیر، بدخشان او یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې یو شمیر کړنې کوي د طالبانو د حکومت پر ضد. په دغه سیاسي جبهه کې چې اوس جوړه شوې د حنیف اتمر په مشرۍ باندې، آیا دوی هم داسې یو آپشن یا ځان سره یو غوراوی درلودلی شي که سیاسي حالې ځلې نتیجه نه ورکوي، دویم انتخاب ته یا دوم غوراوي ته لاس واچوي؟
لبی صاحب خبره دا ده چې اتوار صاحب چې کوم اولین سپیچ ورته کوم لامه چې دوی صادره کړله، او د هغې په مقابل کې د عامو افغانانو عکس العمل ولیدو. زما په فکر باندې دوی ځان ازمویو په دې چې چا رایې لوی ته افغانان په کومه سطحه کې لیوال دي، او دوی خپله پیغمبران ته پیدا کړله. زما په عقیده باندې اول خو دوی لپاره په کار دا دي چې نور له دې خبرې نه ترشا شي، ځکه چې دا شی پرمخ نه ځي، او دا به یو سرخوزی جوړ کړي. سرخوزی به په کوم معنا باندې جوړ کړي؟ داسې به جوړ کړي چې هر ورځ یو د بیابۍ سره مخ وي، یو ځای کې به غونډه کې خلک به ورته درېږي، یو ځای کې به یو شی دي چې خلک به پسې چټیات ورته دغه کوي، د دې ماضي برابر سره کوي. دوی به رامنم چې تاسو یو شی وایم، دغه د تاسو په یاد دا دغه والي چې و د پکتیا کې والي و مټین سری زما فلینې مېده، هغه په هغه وخت کې ویلې چې دلته د امنیت شورا مشر د دایس روزه مخته وړي. ولته په دا درس ته نه لګیږي. اوس له تر ازل ته بیا دې د داسې ورکت مخکشي کې مخطوب کې چې بیا اته مزید چې مل ته په دا وینا خبره کوي چې دایس ته سپورټ وا او پیسې هغه ته ورکولې چې مې نو خبرې تاسو دې بیا په هغه باندې مکمل اوس امریکا لري. نو په لحاظ د دې چانس د ونن په منځ کې اته د خپل ملګرو په منځ کې چې پیژنم دې صفر دي، دې چانس نه لري.
بله، او سیاسي مخالفت نه پراته فزیکی مخالفت یا مقاومت هم نشي کولای فکر کوي؟
نه، فزیکی دي فکر دي کېدی شي کولای، که تنه نشي کولای، ځکه نشي کولای چې تاسو په معنا څو پیسې نه ورتي چې دوی بیا د کپورتیر مزي کې دوی درلودلې، او خپل څنګه څنګه چې لري هغه دوی نه مخره پیسې، ځکه دوی په دې پوه دي چې بیا داسې په لوی په معنا پیسې دوی لا څنګه نه راوړلای، او په دغه خپل سرمایه شخصي سرمایه د افغانستان په کې نه مخره پیسې. او دنیا هم دومره لیونۍ نه ده چې په داسې لیوانانو باندې دی حساب وکړي، دوی په هغه فنډونه ورکړي کوم چې په شل کاله مخکې ورکول.
کور ودان
اعظم
سلامات استاذ درمت صاحب، ستاسو د پای خبري هم او څه فکر کوي دغه سیاسي ګوندونه له سیاسي مخالفت او سیاسي حل ځلو نه ورها خوا نور هم څه کولای شي؟
کتم نړیوال نه غواړي چې د خلکو سره بیا مرسته وکړي، لیکن یو څو هیوادونه نشته چې په هر وخت کې دغه سي لامني چې وخلکیږي هغه ته شنه ناست چې بس کومه کورسره کې ترڅو البته په افغانستان کې د مرکزی حکومت خلاف ودرېږي، که هر څوک چې پرون مجاهد او طالب ونن مقاومت او سبب یو بل مقاومت په همدغه ټیټه ساته باندې روان وي، د غریبو بچي چې په هغه تمن کې اوسېږي د غوږو جذباتو نه به استفاده کیږي، او هغوی به لږ لږ سرخوږی به حکومت ته جوړوي، د دې نه زه فکر نه کوم چې دوی به کوم غټه لاسته راوړنه ولري یا به کوم غټ کار وکړي شي. لیکن د حکومت لپاره به دا غټ یو سرخوږی وي چې کله په جمعات کې بمبل سول کېږي، کله په مکتب کې، کله په بل ځای کې.
کور مو ودان. ډېر ډېر مننه. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسېد. لخپل میلمنو د سیاسي چارو له شننکو شیر اعظم اعظم او بشیر زرمست نه ډېر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه